پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو غواړي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له ملالۍ بشیري څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څیړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسه ملکیان وژل شوي. او اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای دانشتی د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډر ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوي چې د هبت الله د ډلې اولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نښتو کې د ملا رسول د ډلې اولس وسلوال مړه سوي او نهه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د یو د پرونیو خپلمنځي نښتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څیړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه سوی چې لږ تر لږه 10 کسان یې پکښې وژل شوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یونما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 میرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 کال راهیسې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمیر زیات دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا پر سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ ولیږي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم کړې چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډیمستورا دفتر پرون پنجشنبې په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د 10 میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د دیمستورا له قوله ویل سوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ولاړه. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې دیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د دمشق د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوی لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغوی ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ښاغلی ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیه اوکراینی ماڼوګان او بیړۍ بیرته اوکراین ته نه پارلینو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان سوی لیدنه فسخ کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، د لندې قوس 9 د نومبر 13. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دې د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان نه هر کال 2500 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څه باندې شپېتو پروژو کارونه پیل شول.
مجموعی لګښت یو سلو 12 میلیون افغانۍ ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
زما رایا زما حق پروگرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل څېړل کیږي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو، لږه مرغه د دې ورسې کې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړې، د هغه کې ناکام راغله.
دا ځانګړی پروگرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. میرمن ویلس چې په جولای میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې کتلي وو، وویل چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل سوی. جزئیات له احمد تکل.
د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې 2.5 په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
The سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره په کار ده، ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلل چې د افغانستان په چارو کې بې ساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي. د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریخوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکارویلې چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونه په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې لګډو نورسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبريال سره په ځنګړې مرکه کې وکړي.
ومودل چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. پرون په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونو افغانیو په لګښت د 40 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د 40 پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسیدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاک اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د 40 پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلي کېږي. مجموعي لګښت 112 میلیون افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والی وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 1200 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازی په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو می غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کلاک پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګ په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلي شي دوی ساتنې کې لازم اقدام وکړي.
بلور ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولیا وایي چې په دې سره د نظام او ولسی کې او باور زیاتیږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړمال وویل چې د ولسی تړون د برنامه ګټه مخامخ ولسته رسیږي.
دا غږ د یو پروژې دی چې مستقیم ولسته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولسته خیر ورسیږي ولسته سم د دې درخ کې چې زه ولای و اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوې دي. اکثریت دغه مون خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي نو دغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټورې دي ولستون د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړوند ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ د شنو پروژې د څه د پاسه 200 شپږ د شمنو افغانۍ په لګښت په بیلابیل ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوی او ځندنۍ پروژې به یو زراعت سو کورنوي ته د ژوند په بیلابیل برخو کې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وی له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې نوې سلنه له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه ناروغان چې په ځن ترکیه ته استول کیږي درملنه نشونی وي. جزئیات د ناجیه سپی پراپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجهې اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستانه څخه راغلي دي ډیری اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دي استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنشیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي راډیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان هم تم پښه ډاکټرانو زیات بردم.
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکټرانو ته ورغلم، خو ډاکټرانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کومې ورځې چې میامینه ترکی ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی ده. لس ورځې وړاندې د ترکی په اتا ترک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نوروغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نوروغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیه او عامه روغتیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیه ته استول کیږي.
کمیسون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په ریښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول له 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نوروغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
مموردل چې د ترکیه په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې په سلو کې 90 یې له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. نور معلومات له اسمت ساروان څخه اوري.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو السلام علیکم زه رحم الله سپینغر د کابل نه خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم تاسو د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوی باندې روانه ده نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي مغومره نفر دې نن باسي نورو ته دې بېشي د دروازنه دې باندې مننن باسي او خلک ډېر سخت په تکلیف وي دوه شپې درې شپې مغلته انتظار تېروي مریضانو سره وي یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته او د پاکستان کنسلګری ته دې دا پیغام ورسېږي السلام علیکم او ډېره مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه د کندهار څخه خبر کوم زانم عبد الله دی موږ د کندهار د شرواک شو دا شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو د کوونکو او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلک دا پر کومه باندې داسې دی ولی زیری د مکتب د معلم یا د یو د کوونکو شپشت نه کیږي د بل په همتون ولا شپشت نه کیږي دا غم لا او د مدرسې والا دا د جمل په ډول هر وخت دی د سرکته کیږي هر وخت پښتنې کیږي چې زای سوي سو بلې راځي کدی اسناد شې لري وړاندې کینو نه کوي کینو نور خلک مزري دا وګار زیاده فار مشکل جوړ کړي خلکو نه فاشم کې دا کیږي وسره
بلې السلام علیکم د زړه راځي کوم کار کوم ته ورځم که سلامونه نه کوي له وړاندې کوم خدیجه افغان د میدان وردګ ولایت په جګړه ته ولسلې نه زما خبراتي شرکتونه یو مشکل دی چې د پرایم چې د میدان وردګ ولایت په جګړه ته ولسلې کې څلو یو خطر نه مخ کې لا تر اوسه پوری روشن مخابراتي شبکه کوي چې روشن کارني کوي بیا یو د کله دا د مشت په نامه یادې کې دا مربوط غزنی ولایت شبکه سره کې هغه ته هیڅ کارني کوي دلته یو نیرو ولسلې کې ټول سره کې این کې نو چلات کړی خوشن کړنه کوي چې موږ د چي د ستونزه هر شي د خپلې په مس
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
او سم یو بهرنی مسأله چېړو د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرنستل کیږي تمه ده چې په دې سرمشري کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ یو نوې تجارتي تړون لاسلیک شي احمد تکل د مسأله تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د تکل سره په دې سرمشري کې تر ډیره د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسایلو په اړه آیا بحث په پام کې دی
سال سیب دنړی د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ولس مشر تقریبا ویلې شو چې د ولس مشر ډونالد ترامپ په خوخه د یو نوی نړیوال اتحاد د جوړولو لپاره هڅې روانې دي ولس مشر ترامپ به د دې سرمشریزې له پیلې دوه مخکې د خپل هغه شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا یعنی د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوا په څیر دی خو ولس مشر ډونالد ترامپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د پوینه د امریکایي کارګرانو هغه ګټې خوندي کوي چې په مخکینی تړون یعنی په نفتا کې نو دا تړون به چې ښایي د پاموړ بدلونونه رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا لاسلیک شي چې د دې تړون په اړه پر جزئیاتو باندې خبرې سره کړې وي او په خبرو اترو کې برخه درلوده ولس مشر ترامپ د چین پر تولیداتو د نویو تجارتي تعرفو لګولو او د نوي میلادي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو لګواخ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې ولس مشر شي جین پینګ سره سالیسه لیدنې ته هم تیاری نیسي
نور کوم مسائل داسې په پام کې دي چې په دې سرمشریزې کې ور باندې بحث وسی
په مجموع کې خو د هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر تجارتي او اقتصادي مسایلو بحث کیږي خو سرمشریزه په ارجنټاین کې جوړیږي چې که څه هم ارجنټاین په خپل د نړۍ له شلو مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله انفلاسیون او بیکاری په زیاتېدو دي په دې اړه بحثونه په پام کې دي همداراز د دې سرمشریزې په ترڅ کې به ځینې ډیپلوماتیکې هڅې هم وشي او ګڼ شمېر څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې پلان شوې دي په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان صدر اعظم شینزو ابي او د هند صدر اعظم نارندرا مودي بیلابیل لیدنې کتنې یعنی د څو هیوادونو له د دولتونو له مشرانو د دولتونو یا حکومتونو له مشرانو سره بیلابیل لیدنې کتنې ولري د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به هم نن له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري خو دا به د سرمشریزه په پرانستون کې غونډه کې نوي ځکه میرمن مرکل مجبوره شو چې پاتشي په جرمنی کې ځکه چې الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیرنۍ ناشته وکړه.
ډیره مننه له احمد تکل څخه مو وردل چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرانستل کیږي او په دې سرمشري کې به د نړۍ بیلابیل مشران د نورو مسایلو ترڅنګ پر تجارتي موضوعاتو هم بحث وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په اورزګان کې د سولې په نوم مشایره وسوه چې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پر ارزښت ټینګار وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر سکیلو خاو د شعر په ژبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سولې وکنن، راسم لا جان سولې وکنن، دا د انګريز زوی مو دی د وخت دشمن، دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن.
سولې سولې خیر دی راسه مروري را په خلاصه، زموږ پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه.
دا دغه شزنه او نارینه و د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شنبه په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبي تنګې مات کړي. د دې له زړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سولا او یوال را څرخیده.
زه در سره سولا او ته جنگ کوي، دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي، خپل بچی په خپل تور وژنې لا تا ور باندې ظلم او قانون کوي.
لا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی، لا ترڅو بده چمچې ناری وی، خدای ول لا دبل پخله جنگی ژ، خدای ول لا دبل پخله کړی ژ.
ته هم مسلمان، زه هم مسلمان یم، تا ته زما مرګ چا روا کړی دی. راسه چې وای سوله ما او تا وکو، خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکو.
تړانته ملت همساسه د زخمی وطن دواسه، تور شپول رسباسه د وحدت د نور رناسه، سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه.
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، ز سرتیر استاله بار تیر تر سارم، د دشمن دستور بخارم به هر ځای کې، ز ساتم گیم د دې خاوري اسکارم.
ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین.
ترڅو بعد چنج پچیر پزمک پس غدو دازوی سول تملا تړو په پاکو ارادو کې.
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په ژبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونه سه رشوت تلار هوار سوال، یو زړونه مدواس ول و نفرت تلار هوار سوال. مخکې به مداوی د یو لاس ټک نه کیږي، اوس را ته پیدا په یو کور کې او دوه پلار سوال.
په بیت المال باندې چې پر سیدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدي، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدي، رحم په زړه کې د ارچا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مين رنګښتوه او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ماسوم خان نورزی له دلارام څخه په خپل سیمه کې لیکلي، سوله د ملت شدید اړتیا ده، باید لقید او شرط پرته رامنځته سي. رحمت الله احمدی له زابل لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې خوا فشارونه رانیسي، سوله به افغانستان ته رانیسي. د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي لیکلي چې شل ورځې کېږي دلته مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، کوم لګښت چې پر سوله کېږي هغه باید افغان سرتیرو ته ورکړل سي چې خپل تجهیزات ور باندې رانیسي. د پکتیا له کنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی، پاک خدای دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی، طالبان د اسلام او افغانستان په خاطر د منافقو گاونډیانو د ګټو منافقانه کړنې او شرطونه پریږدي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی، د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې تجارت روان دی، کوم وکیل چې پیسې ورکوي هغه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي او هغه کسان چې پیسې نه لري ناکامیږي. ولی له کلات څخه لیکلی، د خرواریانو پاسیمه سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي موږ ورسره ستونزه لرو. فضل رحمان لزابل لیکلی د افغان بیسیم شبکې څخه مننه کوي چې په خاکی افغان ولسوالۍ کې خپل آنتن فعال کړ. نصیب الله خوست څخه لیکلی باید د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. خالد لکندهار لیکلی خلیزات پلس میاشتو کې د سولې ویلي او د دې لپاره باید انتخابات وځنډول سي. حمید الله لکونر څخه لیکلی د دې ولسوالۍ البته په دانګام ولسوالۍ کې د خبره چې محلي پولیس خلک ځوروي. فضل کریم درویش لپکتیا لیکلی د ګرم سیر پر حمله خوشین یو. بل وردون کلیکلی د سپوک انسانانو په وړاندې چوپتیا د کمزوري په معنا نه ده. او عبدالله واحد مدقیق د لوګر لیکلی حکومت په ژمي پراتلو سره له داخلي بې ځای سو سره باید مرستې وکړي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسان ملکیان وګړي وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. اروپای ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې پر وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي وو چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی بیړیو له نیولو وروسته دې د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوې لیدنه لغوه کړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هېواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رايا زما حق.
زما رايا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لومړی پایلې اعلان کړي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسی کولای راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسې چې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړی دی. هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا د خبرې دی چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې چې ټاکنه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ټاکنې سره یوځای شي. نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهوری ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کړي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله، حکومت غوښتنه دا ده چې لور ټاکنې یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. اما دا ګیان لرو په دې اړه، اما د څلور ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ټاکنې د حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره شي، د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کې دوه سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د رڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغې سره وښيي چې کچېرې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوي وه چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمېر نورو مشکلاتو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست او غزنی ولې د ولسي جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلوي شي سبا یا بل ورځ اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د رایو لومړی پایلې به د قوس په دویمه اعلانوي، خو اوس کمیسیون له ژمنې سره سم ټول نتایج اعلان نه کړل. دا چې ستونزه په څه کې ده، آیا لومړنیو اعلان شویو رایو کې خو به بدلون نه راځي، آیا د بایومیټریک رایې حساب سوي دي که څنګه؟ دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دا مروه امینی میلمانه دی. میلمنو ته خراغلاس وایم. د میز کورباز رحمت الله افغانی، لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیرو، تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شوې دي؟
تر دې مهاله پورې موږ تر دیارلس ولایتونو پورې اعلان کړی دي، چې زی نمونه درته اخلم: بامیان دی، دایکنډي، فراه، جوزجان، اروزګان، زابل، لغمان، کاپیسا، پنشیر، نیمروز، خوست، پروان. پاتې ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د پیسدۍ په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصیږي او سیستم ته داخليږي د ډلبندۍ مرکز ته، پاتې ولایتونه به هم اعلان شي. البته د خوشحالۍ خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې وه چې ستاسو هغه امانت چې تاسو یې دا ډیموکراتیک کور ته ورسپاري، هغه امانت په ډیر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخابي.
مروجنې، دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې دقت نه کار اخیستل شوی ده؟
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 22 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلانیږي، له بده مرغه چې دغه وعده یې تر ډېره حده پورې دوی پر ځای نه کړه، ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لومړنۍ پایلې اعلان شولې. زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې باید اعلان شوې وي، نه یوازې د 5 ولایتونو. او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو، د نظرو بنسټونو او د سیاسي احزابو مصروفول دي، ځکه دوی ټول منتظر وي چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو کمیسیون هره ورځ 5 ولایته، یو ولایت، دوه ولایته او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي، چې د خپله په قانون کې نه دی راغلي. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري، هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځلس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو، نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلک خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه، نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانېږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې نه د پنجشنبې د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلي وه، هیڅ رایې حساب نه شولې، ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رایې وشمیرو. دغه یوه ستونزه وه. موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فراه ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي، ځکه فراه کې ځینې
ستونزې. حق پرست صاحب، مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوې وه د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان شي خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي، له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان شي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق د ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وژغیږو کله چې
د پرسبلته یو ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتونکو انتخاباتو چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای سي د کاسې نیم لاندې نیم کاسه موجوده وي، که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت اعلان سو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلان کړي.
شمه ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لري او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. که موږ دو دېرش ولایتونه یا درې دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او غبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعه لاندې لرو، او که موږ پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعه لاندې لرو. زما هیله دا ده چې د دې په حکمت باندې پوسو او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوضاع تر کنټرول لاندې راغلل، بیا به موږ تاسو ته د دغه پر حکمت پر جزئیاتو باندې وژغیږو. ښه، په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته ځي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسي جرګې د نوماندانو افتدايي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، د هغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې اسپشناسي نکات ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکی مسایل چې په تخنیکی برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشری قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او دریم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تیر ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې په یو دیرشم د عمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشری ټاکنې او د غزنی ولایت ټاکنې ترسره کړي.
اغلې مینی، په داس حال کې چې انتخابات یو څه ناڅه ځندني او ستونزو سره مالو، دلته انتخاباتي مرحله ویش څومره زیات مهم ده، وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصول نه ده چې کمیسیون باید ماده نظر ونیسي. کدوی وای چې موږ یو ځای نسو کولای د دو دیرش ولایتونو هغه لومړنی پایلې اعلان کړو. دا باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړي و چې موږ په یو وخت نسو کولای. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لومړی کې وای چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دو دیرش ولایتونو لومړنی پایلې اعلانو، بیا اوس وای چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت پتا سو پیشبینی کړای و، مخکې له مخکې به موږ سره شریک کړای و چې یو ځای نه ستر سره کولای. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړای و، خو دا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپل هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډیره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت، اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته لس ورځې وخت وخته و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي، ګوري چې د کابل مسأله تر اوسه لا نامعلومه ده. ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې تر ختمه پورې. د چې کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، دې ته باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بلاخره جدول ونه لري، دوی مسؤلیت نه اخلي، او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې دغو مسؤلیت واخلي، او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یوه هنګر کې چې تقریبا اتش پیت تیمونه کار کوي، یوازې د اتو تیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی ده. یعنی شپیته تیم نور دوی مسؤلیت نه اخلي. د خپلې وستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤول لري شوی ده، او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغې مسألې اندېښنه هم ډېره ده چې اوس په کمیسیون د ته څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په د دارالانشا په ریاست باندې شوی دی، کمیسیون د دغه په اړه څه کړي دي. تر څو موږ خو به مهالویش اعلان کړو چې ولسمشري زی ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي؟ آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رایه به ورکړي او کنه؟
حق پر سه د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 4.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی ده. وشلیدل کیږي شاوخوا 2 ولایتونو رایه اعلان شوې دي، 1000 لږ تر لږه 1000 زیاته رایه ده. اټیټه رایه تقریبا 1000 هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رایه څه سولې؟
ښه، یو خو تاسو پویاس چې تر ډیره بریده پوری په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګ د رای اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پوری کابل نه دی اعلان شوی، او ډیره فیصدی په کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار چولې دي. فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالي رای، همدارنګ بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي، اما سفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندگان څخه چې رای استعمال شوی. یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې مجور کړی دي، د مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی، اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي، بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي، درو دیرش ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای د هندگان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوی نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوی دي، په دې کې کټول سره جمع کول کونه رای نه ورنه جوړیږي، دا میلیونه نه رایل تاسو
ما تاسو ته ویل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري، هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي. وړکي ولایتونه اعلان شوي دي، ان شاء الله چې د نتیجې ته به بیا موږ ورسیږو، او دغه ریزلټ په ترلاسه کو، او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې 4 میلیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده، او د څو کسانو رای لیستونه ته پورته شوی ده، چې بیا به موږ تاسو ته جواب ګوي اوس ورسته یو مسله بل ته چې اشاره کوم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی هم سرعت مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې ځکه مخنینه کوو د افغانستان سرنوشت سازه کوو ده په دې برخه کې موږ دقت کوو د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو ځکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نسی او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړې و چې موږ به هغه پایلې لانو چې هغه تاسو ته د قبول وړ بي د قناعت وړ بي او تاسو به د اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعاً د پردې تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معاملې موجوده و بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدسي رائے ته ورکړ سویدی
امینی صاحب غلی کچری د بحث تاسو د سلطاس نه مطرح کو دغه مخکمه چې له خغل اخبارس نه مطرح د تاسو معلومات څخه په دې برخه کې تاسو کارونه کوي د ناظرین لري دغه رائے څه سولې
حماسې خبرې سوي تر اوسه د کابل او د زینو لوی ولایتونو رائے تر اوسه نه دی حساب سوي او کې حساب سوي دی دا یعنی له خلکو سره نه دی شریکی سوي دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک ریزه کوي واسې موږ د رائے د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري د شکایتو کمیسیون کومې ستونزې لري او بل اخره دغه لړۍ څنګه تر سره کیږي یعنی قام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي
پر اساس د کوم رائے چې لومړنی پایلې اعلان شوې دي دا د بایومټریکس سیستم رائے دي کا د نور رائے هم دي د لیستو رائے هم دي
شه تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومټریک په ډیوایسونو کې ثبت وو او د دې ډیوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال شوې دي 3.2 میلیون تر رسیدي البته دا اخیرنی ارکان دی یعنی موږ تقریبا 3 میلیون رای دهندگان لرو 3 میلیون رای ورکوونکو لرو 3.2 میلیون تثبیت سوي چې دا بایومټریک دی
او دیگه څومره تکراری راي
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسی ورسته ما تاسو ته مخکې په خپل خبرو کې وارزول شي د دې پروسی ورسته موږ ټول رزلټ او نتایج سای سره شریکو
باید مخکې له مخکې د
درو ډیر ولایتونو چې کله اعلان سي داسې نو نسی کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلان وو دا هغه ولایت تکراری راي غیر تکراری راي مثلا د ټول جزئیات اعلان کوو
یعنی بایومټریک راي درسته ګڼل
کېده شه ام د دلبندۍ د مرکز راي موږ قابل د قبول دي هم د بایومټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري د هم مشته د قبول وړ دي هغه رائے یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومټریک رائے استعمال سوي وي په 28م د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړل چې په هغه مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعیان تخنیکی ستونزه بایومټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په ژورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومټریک بایومټریک واقعاً تخنیکی ستونزه لري او احتیاطي بایومټریک موجود نه دی که موجود یا هم تخنیکی ستونزه لري په دې صورت کې موږ ته دغه مرکز یا محل رائے بغیر د بایومټریک قابل د قبول دي او کچیري موږ په 28م د میزان داسې فیصله نه وای کړې د افغانستان د اساسي قانون درې دشم ماده نقص کېدل ځکه هر تابع چې په دې هواد کې هر وګړی چې وسی ځاګه د حق لري چې باید خپل رائے استعمال کړي او کچیري واقعاً چې بایومټریک تخنیکی ستونزه درلودلای او موږ خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړې چې خلک خپل رائے استعمال کړي دا د مانل لري چې موږ خلک د رائے ورکوونکو څخه محروم کوو چې دا درې دشم ماده نقص کړي په دې اساس باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 28م د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومټریک دی په هغه صورت کې رائے استعمال سي چې الته بایومټریک واقعاً هم تخنیکی ستونزه ولري او ناظرین په کتبي ډول باندې په ژورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز دغه محل په دغه کوچ میره مرکز کې دلته بایومټریک تخنیکی ستونزه موجوده و کچيري بیا هم احيانن د اغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الترا منسسي زور ګوي را منسسي یازموش کارمن تر تاثیر لاندې راغلي تر فشار لاندې راغلي په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم برسي کی او تفتیش کیږي نو په مجموع کې وایلو سوچې مشته هم معیار د دلمندۍ مرکز دی او هم مشته معیار د بایومټریک عمومي سرور دی
اغلی امینی که تاسو نه پوښتنه وسی کومې رایه ډېرې شفافې رایه دي، یعنی د ډلبندۍ رایه که د بایومیټریک رایه، کوم د قناعت وړ دي؟
په ټولو رایو کې هم شفاف ایسته هم ناشفاف ایسته. د افغانستان داسې خلک و چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل، نو هلته بایومیټریک نه و، او یا که و بیا د کمیشن کارکوونکی نه پرې پوهېده، او بیا که دا دواړه نه و اصلا بایومیټریک نه و رسېدلی. په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپلې رایې کارولې دي، یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي، موږ هغه ته نسو ویلی چې دا ناشفافې رایې وي او دا سمه رایه نه ده. په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله، ځکه مخکې له مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې حسابو چې د بایومیټریک پر اساس باندې ثبت شوی وي. خو وروسته له هغه نه کله چې دوی ولیدل بایومیټریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري، دې ته مجبور سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري. د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسئله هم کولی سو وایو چې سخته مسئله ده هم آسانه، ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جلا کول او بالاخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده. خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي احزابو ناظرین، هم د نظرو بنسټونو ناظرین، او هم د کمیسیون خپله کارکوونکي وه، هلته ډېری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډېر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده. یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي وو له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي. چې د کابل مسله همدغه وه، د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې؟ ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې. خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده نه کیفیت، دا هم تر یو حد پورې موږ نسو منلی. دوی سره سرعت به هغه وخت هیله موږ ورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې، خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې، دوه ورځې سولې کندهار کې، بیا یوه اونۍ وروسته سولې. موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي، خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي. خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده. تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته، په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي، دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعاوې دي، یو اسناد تاسو ته اسناد دوی وړاندې کوي.
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
د شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي.
همدغه موږ تحقیق کیو، ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولی چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده، په هغه کې تقریبا دولسو دوسیو ته دوی رسیدګي وکړه. په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه وو، او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي، نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړئ. نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي. کابل لس ورځو کې لس ورځې ډېر وخت ده، خو له لس ورځو هم اوښتې ده، ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي، هغه هم بې دلیله. یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډېر اوږد وخت ده. که همدارنګه موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته، او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده، دا به سمه مسئله نه وي. که دوه ورځې دوی رایې حساب کړې وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې، بیا به موږ ویلې چې کمیسیون خو کار وکړ، اما دقت دوی مد نظر ونیو، ځکه یې وخت ډېر ونیو. خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي، د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس باید کمیسیون ځواب ورکړي، د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي، نه دا چې دوی دقت نظر ته نیسي.
پر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړو، په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېد پایلې اعلان کړي، کمیسیون بیا هم ژمن ده چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي؟
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کړي، په دې شرط چې په هغه کې عدالت تامین وي او په هغه کې کیفیت وي، په هغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په حیث باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانیو باندې راووتل، خپل مقدس رای استعمال کړل، موږ د دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټوله ملت د حوصلمندۍ په هیله باندې یو، او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکړي، او موږ ته د وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کو چې واکند دوی امید او ارزو غشتنی او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه امین له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مرسته ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه